السلام علیکم ازادي رادیو ته غوږی است د دې سات خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان له طالبان غوښتي چې د پوهنې په برخه کې دوه فعال رحمت فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولې سمدستي له بنده خوشی کړي د سازمان پرون ناوخته د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې لیکلي په دې دوه تنو په دروازه تور پورې شوی چې افغانستان د نجونو د روباتیک ملي ټیم تخته زمينه برابر کړي او تر څنګ یې د معترض نجونو او خوځو د لاریونونو په تنظیم کې مرسته کړې ده خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوه فعالانو د هغوی کورنیو دا تړونه رد کړي دي امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي طالبانو فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په ډسمبر کې د دوی له قوله ناعادلانه محاکمه کړل او بیا یې د ترخی په زندان ته ولېږدول د سازمان دا هم ویلي چې دواړه فعالان شکنجه شوي ناوړه چلند ورسره شوی ځورول شوي او جبري اعتراف ورڅخه اخیستل شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان د فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول د بیان ازادۍ مدني او سیاسي حقونو پر ضد کړنه بللې او د طالبانو د استخباراتو له رئیس غوښتي چې د خلکو د اختطاف خپل سری توقیف شکنجه او نورو ناوړه چلند مخاونسی د برېټانیا حکومت خپل وګړو ته خبرداري ورکړه چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبر شوې پکې راغلي په افغانستان کې وضعیت خنډ او د تروریستي حملو احتمال شته بیان زیاتوي په مذهبي ځایونو او د روژې پر مهال پر مذهبي مراسم مو د تروریستي حملو غواخ لوړ دي د برېټانیا حکومت همدارز ویلي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو احتمال هم خورا زیات دی وایي په خاص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې د تروریستي حملو د احتمالي خبرداري هم ورکړه ده نږدې اونۍ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له امریکایي وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته سفر نه کوي د ناتایج چی ویرا پرونل مخې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل شوې ده په یو ویډیو کې چې پرون پر ټولنیزو شبکو خبر شو او ظاهرا په تاشکند کې د افغانستان په سفارت کې ثبت شوې ده په ښکاره چې د طالبانو یو استازي چې د انډیپندنت فارسي د راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور زوی مغفور الله شهاب دی سفارت له کارکونکو سره د خبرو په حال کې لیدل کیږي ازادي رادیو د دې ویډیو اصليت او رښتینولي نشي تاییدول او تر دې دمره طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي که څه هم د طالبانو حکومت تاسو یو شمیر هیوادونو د ډیپلوماټانو په توګه منلي تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې د برېټانیا پولیسو د هغه تورن افغان کډوال د مندولو لپاره هڅې پیل کړي چې وخص او د هغې دوندونی د کیمیاوي موادو په کارولو سره ټپي کړي دي د عبدل ایزیدی په نوم دا 15 کلن افغان تورن دی چې د چهارشنبې په ورځ پر دې مېرمن داسې برید وکړ چې ښایي ژوند یې بدل شي پولیس ویلي چې د ټپي مېرمنې حالت نازک دی خو د هغې د دوو نړو وضعیت ښه دی د برېټانوي رسنیو د راپورونو پر بنسټ ایزیدی یو ځل مخکې په 2013 کال کې هم د جنسي تشدد په یوه قضیه کې محکوم شوی و خو بیا هم د برېټانیا حکومت د ده د سیاسي پناه غوښتنه ومنله د لندن د ښاري پولیسو قمندان جان ساویل پرون له خلکو وغوښتل چې د تورن په نیولو کې مرسته وکړي او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د پامر د متحده ایالاتو نظامي ځواکونو په عراق او سوریه کې هغه اهداف په نښه کړل چې د سپاهي پاسداران او ورسره تړلو ملشو لخوا پر امریکایي ځواکونو د بریدونو لپاره کارول کېدل جمهور رئیس بایدن نن سهار په خپل اکسپاند لیکلي دوی په منځني ختیځ او بل هر ځای کې د جګړې په لټنه دي خو ښاغلی بایدن هغو کسانو ته خطاب کوي چې دوی ته د زیان رسولو په هڅه کې دي لیکلي موږ به ځواب درکړو د امریکا متحده ایالاتو مرکزي قمندان سنکام هم یو بیانیه کې ویلي په ډېر شمېر الوتکو سره یې 15 اهداف په نښه کړي په کې د قماندی او عملیاتو مرکزونه د توغندوی او درون ذخیره د سپاهي پاسداران ورسره تړلو ملشو ته د اکمالات او مهماتو رسولو زنجیري تاسیسات شامل دي د بریدونه په اردن کې د 13 جنوري پورسیو کې د امریکا پر یوې پوزي اټی د بی پیلوټ الوتا کې د بریډ په خبرګون کې کیږي په هغه بریډ کې 3 امریکایي عسكر وژل شوی وو دا خبرو
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوارم او دا ځل ومه ورځ کې مول متفاوتو موضوعاتو سره هرکلی کوم د تیری ونی سیاسي او ټولنیز تاوده مسایل څو زما د پراګ همکاران به درته له مرکزی سټډیو نه باندې کی راګرځو د تیری وی میاشتې بلکې څو میاشتو تاوده موضوعاتو له پاکستان سره د طالبانو ترنګلیو اړیکو ته د دغو اړیکو د تریخجن وضعیت لامله پاکستان روسیو کې 500,000 افغانان را شړلی دي جنوري میاشت کې لسلو زرو د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل په ډیورنډ سوداګري هم کله اوږده کله لنډ وخت لپاره بند شي او نښتې هم له تیر کال راهیسې 15 ته رسیدلې دي اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یې حکومت پښیمانه دی پخوانی خارجه وزیر بلاول بوټو چې اتلس میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه یې طالبانو ته راغی هغه بیا ویلي دي کابل کې له فاتحانه چای او څښلو نه د اوسني انجام محاسبه پاکستان نه وکړي د اړیکو د جوړښت لپاره ملا فضل الرحمن هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل، خو د ټي ټي پی بهانه نیولی پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړې وه چې افغانستان کې اوس د خوښي نظام راغلی، مګر دا د خوښي حکومت سره ناندرۍ دروغ دي که رښتیا؟ اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړ پوری ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دې اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونې ته لاړ شو. شم صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست بحثونه دا دي چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترینګلې دي، زیاتره خلک وایي چې دا هسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوې دي. د پاکستان سیاستونو ته په کتو او د طالبانو اقداماتو ته په کتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده تقریبا. اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی، ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضې سیاسي مشرانو تېرو ورځو کې مولانا فضل الرحمن وویلې، هغه څرګندونې وکړې چې د دې نه نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتلی. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډېر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته دی چې د دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي، مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغې یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډېر زیات دي، او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي، هغه دوی عملي کړي، او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې، د دوی په مشرانو کې، د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډېر خواخوږي، د پاکستان ډېر ملاتړي به موجود وي. مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي، نو دا دوی ته هم ډېره ستونزمنه ده چې د پاکستان ټولې غوښتنې ومني، هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډېر لوړ دي، او هغوی هر څه چې د هغې زړه کې راځي هغې وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره که راته واضح کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټولې غوښتنې ومني، او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغې د وجه نه مني، او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګاونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري، نه د پخوانیو دوستانو په څیر؟
داسې ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو اړیکې، یا حتی که موږ شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په اتیایمې لسیزه کې، د هغې نه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو، لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میز، یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي، او یا پخوا مجاهدین. دغسې طالبانو تیر شل کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په خو اړیکو کې وې، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله، او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې و، که ایرانی که څه هم، وروسته هغې سره هم یو څه اړیکې جوړې کړې، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده، په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خوا ته دغه تګ راتګ ډېر دی، او هلته دوی ته زمینه ډېره مساعده وه. نو دغې ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وي، مګر دا په دې معنا نه ده چې موږ دا ووایو چې مکمل دوی ډکټیټ کول او یا د دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپلو ګټو ته کتل، مګر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې، حتی بعضې ډېرې داسې پاکستان کړۍ شته دی چې هغه د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو، تحریک داسې نه دی چې هغه، حتی هغه وخت کې هم دوی، یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې، یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې وو ډېر پټ وو، یعنی داسې نه وه چې پاکستان داسې وو چې بعضې وخت یې په فشار راوستو. دوی داسې نه وو لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایسای د حکم لاندې دي، او هغې چې تصور داسې نه وو. مشکلات لرل، مجاهدین هم په دغسې ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږیم ډېره لري، غواړي چې پاکستان د لاسه ورنه کي، خپې نه کي، او یو برخه داس دي چې هغوی اوس وایي چې موږ اوس پاکستان ته هغه مجبوریتونه نه لرو، او د یو مستقل حکومت په توګه، د یو هیواد په توګه پاکستان باید را سره برخورد وکړي.
شم صاحب، تاسو ویل چې دومره ډېر زیات خوږلنې هم د دوی ترمنځ په اړیکو کې نشته، نو چې نشته بیا ولې د پاکستان حکومت ملکی حکومت دی حتی نظامی حکومت دی د طالبان راتګ ته خورا زیات خوشاله شي او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه وای مولانا فضل الرحمن چې د دین خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې یا د دین پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نورو حکومتونو کې نو پاکستان لپاره
دې کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم مونږ کشرانی خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بران را مخې ته شو او د پاکستان هم د هغې نه یو شل پنځه کاله مخکې تاسیس شوی و نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان همدغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل دویش کالو کې همدا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي که ظاهرا یې په رسمیت هم پیژندو د امریکا فشار د ناټو د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله یې داسې زیات څه نشله کوی ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان و همدې دپاره یې کار کو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې تګلارې همدې ته جوړولې نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لارو په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي، دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري، دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثباته او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کړي باثباته شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله که په کرخه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي، حتی هغه تېرو ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې پاکستان کې غبرګون نه راوپارېدل. نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي هماغسې څرخول غواړي، داسې فکر کوئ؟
بالکل، یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو او دوی ویلې چې چونکې زمونږ به احسان مند وي دی هلته عمر تیر کړی ژوند تیر کړی موږ ته ملاتړ کړی دی، دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغسې باید تاسو زمونږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی د هند سره کاړي کې ساتئ نو یعنی زمونږ نظر زمونږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه هغه مشکلات دي. طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکه اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی دوی روزل شوي ده، د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی او یعنی غټه مسله همدغه د هند ده. د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم که هغه اقتصادي دي د تګ راتګ دي لکه تاسو اشاره وکړه اوس دوی د پښتپې په کانال کې لکه ستاسو کار یا نور مسائل دي. زه د کونړ باندې یو خبره نیم کېدی شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغې کې معلوم دی. افغانستان هیڅکله پخوا هم حتی د ایران سره هم موږ د چا حق نه دی خوړلی، دومره منګله زورور هم نه یي، موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی، مګر دوی په داسې مسایلو کې هم دوی مداخلې کوشش کوي.
اوس خبره دا ده چې که هر څه دي پاکستان هر کوشش کوي پنځه لکه نه زیات مهاجر راوشړل شول په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیاتې ویزې کینسل کړې، تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفهیي ډول باندې کله میاشت هم بند شي او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کړي چې طالبان پرې فشار لاندې ونیسي. فکر کوئ په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی؟
نو متاسفانه طالبان خو اوسه پورې داسې ځان نه دی دوی ثابت کړی چې دوی یو مسؤول حکومت دی او یا خپل ولس ته دوی جوابګوي. کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جوابګوي د هغې ضرورتونو د هغې اړتیاوې د هغې پوره کولو کوشش کوي د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي، نو بیا هغه که نړیوالې اړیکې تنظیموي، د ګاونډیانو سره اړیکې جوړوي، د نورې نړۍ سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي، هغه خپل د دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغسې اړیکې تنظیموي. طالبان خو اوس یو سرزوري روانه کړې ده، دوی وایي چې موږ د نړۍ په قصه کې نه یو، که د ملګرو ملتونو لخوا یې چې لږ زور پرې راشي بیا وایي چې زموږ نه دی په کار رسمیت، زموږ په شرایطو باید موږ ته رسمیت راکړل شي. همدغسې که د ګاونډیانو سره اړیکې، نو دا خو داسې دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا حکومت ترلاسه کړی دی، مګر دا مسؤلیت برخې ته دوی نه دي متوجه او ځان فارغوي په دې نوم باندې چې زه اسلامي شریعت او دا نافذه و. نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیاو ته دوی پاملرنه نه کوي. کله چې یو مسؤول حکومت وي هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري.
دا د ولسونو خبره دې وکړه، دې خواته هم پښتانه دي، خواته هم پښتانه دي، او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده، که پښتانه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي. فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینې کارونه دي په دا اوس کې چې روان دي، افغانانو سره نیول دي، بې عزته کول دي، لوټل دي، شړل دي، ویزې قطع کول دي.
شنوار صاحب، څوک چې دغه د پاکستان چارې ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی، هلته ده د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټبلشمنټ دی نه لږ ډېر خبرې، هغې په دې بهتره پوهېږي چې دا اوس حکومت د چا دی. اوس خو کاملا 100% پاکستانی نظامیانو هر څه په لاس کې نیولي دي، او د هغې دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه وه، د هغه د دوی ناکامه شوه، بیرته د دوی غاړې ته پرېوتله. د هغې د پاره اوس دوی مستقیم راغلي دي، هغه چې وایي جلو ته ناست دي، دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی، دا کابینه کې چې دا مختلف وزیران دي، په استثنا یو نیم به پکې اسه راغلی، دا خو ټول د خاص د اسټبلشمنټ خلک دي، او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري. د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي، نو مشکلات به لرو سره منګه، که د مولانا فضل رحمان دی او که بل دی او که بل دی، د نواز شریف او د زرداری پورې، ځکه بیا هم د پاکستان دغه به کوي، مګر یو درنوالی لري او یو سابقه لري، مبارزه کړې ده په دې وطن کې، سیاسي پختګي لري. اوس خو دې داسې خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د استخباراتو خلک دي، او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي. نو اوس خو پاکستان هر څه دغه لاس کې نیولي دي، دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوستی دی یا کاکړ راوستی، دا خپله د قومونو ته توهین دی. خپله دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دی هغه باید غږ پورته کړی وی، داسې په ټیټه کچه غږونه پورته شله، مګر داسې په غټه کچه، ځکه چې پاکستان په هر څه باندې د دې اسټبلشمنټ حاکم دی. نو دا خبره باید موږ هغې ته اسراجي نه کړو، ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري، بلوچان خوب ګورو هغه عملا هغې وسلواله جګړه روانه کړې ده، او نور قومونه هم یعنې دا نشو ویلی چې بیا حتی سندیان چې دا د هغې په استازي توګه اوس مکمل کاملا اسټبلشمنټ نظامي اسټبلشمنټ اوس واګې په لاس کې نیولی دی، او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي. اوس موږ او تاسو وکتل چې د پوځ او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړي دي، او د دوی د او موږ یعنی اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینې دي او هغه آزاد نظر خاوندان دي، هغوی ډېر زیات شک لري چې دغه انتخابات به مکمل د پوځ چې څه خوښه وي هغه نتیجې به ترلاسه کوي.
انجام دا نتیجې ته به راشو، بس به هم راټول کړو. اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامي حکومت کې ورته وایي که ملکي حکومت ورته وایي، د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکی درته څنګه ښکاري؟ حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو، خوږولو، ښایسته کولو هڅه وکړه.
ما ته ښې نه ښکاري اړیکې. طالبان او پاکستان په دغسې یو جنجال کې راګیر شوي دي چې طالبان هم په خوښ نه دي. طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري، مګر اړیکه داسې خرابولو حتی د دوی په ګټه هم نه ده او غواړي نه، او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي. پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي، مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو په کنټرول نشته دی، یعنی که دوی اچوي بدلې ناخواسته داسې یو حالت سره مواجه شوي دي. دا دوی محاسبه کړې نه و، دوی داسې فکر نه کوي چې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي، او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوي دي چې د دوی د وس نه دا خبره پورته ده.
او درنو لیدونکو، اوس هم زموږ د پراک سټوډیو ته ورستنېږو. زما له همکارانو نه به تاسې د تېرې اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واورئ.
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازې مشروطې پرانستل شوې. په بدخشان کې یو روسي الوتکه ولوېده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندرې افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی ترسیس جنرال عاصم منیر کوت څنډنه او یو شمېر نور مسایل تیره اونۍ د خبرونو سر ټکی و. د تیر یکشنبه په ورځ په بدخشان کې د یوې روسۍ الوتکې تر نسکورېدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایي چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتره لرې شوې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسی ناروغ یې لېږداوه. د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند، خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیښې سبب وي. د تیرې سې شنبه په ورځ د تورخم دروازه له لس ورځني بندیز وروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یوه چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته دې د مارچ تر یوویشتمې وخت ورکړل شي، وبخښي تر یو دیرشمې وخت ورکړل شي چې هغوی پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یوه مسؤول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي، ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالي زیانونه اړوي. خو دا له څرګنده نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له څه ځنډ وروسته پرانیستې سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستې پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تیره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامت کړ چې د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سري ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان زبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه خپره کړه دا راپور ناسم په هوای وباله. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ د بلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور جونې په خپل سري ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤول ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په غبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی کوي دا تیری نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار ترسره کړی دی. نړۍ د چهارشنبه په ورځ د دویم پرلپسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي روزا او تنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومان او بچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکې باندې کړي دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سرګندونو چې ویل تاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسي تاس خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت په خبرې وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستې چې وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري پر 24مه د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه پر رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته سرګندونو په خبرګون ویلی وو چې د روسیې په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمیر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه او ویل هغه کسان بچي د د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. ښاغلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ، خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوځ د لوی درسیز دا څرګندونه د پاکستانی چارواکو د حقو انتخاباتونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو د دوام پر په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلی وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسول نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس سخت دریځو وسلوالو او اسرائیلی پوځیانو ته د مرشوب لید او شتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاغیانو بریدونه او پر حوثی یاغیانو د امریکا او بریتانیا هوایی گزارونه د خبرونو سرټکیو. بیرته سید شینوار ته ورګرځو
او له پراګ بیرته هم ستړي مشي په همدې سره زموږ د دې اونۍ اوومه ورځ پای ته رسیږي. په لوی علامه سپارم
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلوله کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې خپل په دې خبرې راته وکړی چې معلول کس چاته ویلی سو؟
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغه توپیر لري. دغه معلول انسان جسمی کمچار لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځنې خو کېدای شي د مور پلار نام داسې معلول پیدا شوی وي، او ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو، او ځنې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلات په وجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یو عضو ورنه اخیستی وي. نو دا ټول معلولین دي او دا په ټولنه کې تقریبا ضعیف ترین او ژوند ته لاندې ترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکړي او د دوی حقوق ورته ورکړي او دوی په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوق ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ ساسو مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی او د الله جل جلاله دا یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کموالی چې الله جل جلاله ورته ورکړی. نو لومړی حق یې دغه دی چې هغه ته باید مونږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي مایوبي او که د جنګ په سبب کې شوی وي د خپل عضو د لاسه ورکړی وي، نو هغې ته مونږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضی اندامونه د لاس نه ورکړي، پښې لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید مونږ په هغه نظر باندې وګورو لکه نو جوړو انسانان چې کتل کېږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضې قوي انسانان راځي به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي، وایي دا چې دی دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی، او خاصا بعضې هغه معلولین چې هغوی خبرې نه شي کولی د مثال په توګه باندې او هغوی څه نطق کې څه مشکل لري، نو هغوی وایي چې موږ دوی نه ډارېږو. درېیمه خبره دا ده چې د دوی سره همداسې تفاعل او مشارکت وشي لکه د جوړو انسانانو سره، یعنی د دوی همداسې لیدنه وشي، دوی ته بعضې ګفټونه واخیستل شي، دوی ته مینه ورکړل شي، د دوی سره نیکي وشي، احسان ورسره وشي، او لکه د جوړو انسانانو سره چې موږ تاسو څنګه دوستي انډیوالي او ملګري کوو، نو باید د معلول انسانانو هېڅ فرق باید ونه شي. ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي او د هغوی نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي او نه غواړي چې ځان ورسره یو ځای کړي او غواړي چې د هغوی نه خپل په اصطلاح باندې ځان نه وساتي. څلورم حق یې زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي. لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی، هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي، د هغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونهدرېږي، په شفاخانو مخکې، د میدانوي مخکې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې، د هغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي د هغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هېوادونو کې دغه مسایل دي چې د هغوی دپاره خاص چوکۍ جوړ شوي د معیوب یا د معلول یو عکس روان دی، نو جوړ انسانان د هغې کاملا احترام کوي، او حتی که چېرته ډېر زیات ضرورت هم وي نو په هغه ځای که نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو یا پنځم حق دغه دی چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو مثال کې وویل کېدی شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پښې لاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي، او ډېر زیات خلک د هغې بیا په قصه کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګور دی، وشال دی، او څنګه دی. نو دغه د دې د احترام د یو هغه دی چې دوی د استعدادونه باید هغه وشي، باید استفاده وشي. زموږ ستاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته. بالعکس، دوی زموږ ستاسو په قشر او زموږ ستاسو په ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغه معیوبو، معلولو او د ضعیفو انسانانو سره په نصرت او په همکاري او په کومک باندې او د هغوی سره په همکاري باندې تاسو الله جل جلاله رزق درکوي. یعنی معنا د دې دغه ده چې موږ تاسو چې جوړ انسانان، موږ تاسو ته چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي، د هغه انسان چې ضعیف دي د هغوی سره موږ تاسو احسان نیکي کوو د هغې په وجه باندې راکوي. نو زموږ ستاسو کېدی شي د جوړو انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله د دې خلکو په وجه باندې موږ تاسو ته الله راکړي وي.
بله، یو شمېر کسان دغه معلولو سره سم چلند نه کوي، لکه څنګه ستاسو ویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسي، احترام وسي. په دې اړه تاسو وایئ ډاکټر صاحب؟
هغه انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په د قدر په سترګې باندې نه ګوري، نو هغوی د هم داسې وډر شي وده یادېږي چې اسنه چې کوم ورځ زه د دې شي انسان په شان باندې نه شم. دا خو دنیا ده، نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څېر باندې شي، نو بیا که ده سره داسې بد چلند وشي بیا به دې څنګه تصور وي. او خپل موږ تاسو خپل اولادونه، موږ تاسو خپل د کورنۍ اعضا، موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چېرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند نوشي، نو به زمونږ ستاسو هغه طبیعت به څنګه وي. نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات، الله جل جلاله د هغوی نه چېرته بعضې آزاد جسم اخیستی وي، نو نور او ته بدائل ورته ورکړي، هر کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغه باندې فوکس او تمرکز وشي، دا غینه ګټه وصل شي او هغه ته ډېر توجه وشي. هر څوک چې وي دا زموږ تاسو په کور کې وي، زموږ تاسو په گاون کې وي، زموږ تاسو په کلی کې وي، نو هغه څه داسې قسم توجه او داسې اهتمام ورته وشي لکه دا چې بالکل زما د کور عضو دی او زما د کور شریک دی او زما د وینې شریک دی. دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کوي چې نو علامه ته د خلک مینه نه راکوي.
بله، په کورنیو کې د دې تام سوتې یو غړې د بیلابلو عواملو له وجې نه معلول سوی، دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې په ما خبره دغه معلول کس مایوس نسی؟
دا پنځه حقوق ته مخکې اشاره وکوله، دا چې ته په نظر کې ونیول شي او واقعا د انسان د تعامل د معلول سره مایوس سره چکوي، د الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسو کوي چې د الله جل جلاله تقسیمات دي. که چیرته ما ته کامل آزار کړی دي، نه دغه عضو اخستی دنه یو د خاصي قوت اخستای، نو الله جل جلاله قادر دی چې دته ورته زمونه واخلي. نو د دې سره د ډیر زیات مینه او د لطف او د مهربانۍ باید کار وصل شي. حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي، د دوی کوم ضرورتونه چې دي، دا باید ورطرفه شي. ما یو مایو پکته د یمن د هواد وو او هغه بیچارهګۍ بالکل شال و، دا رباعي شال چورته وای چار اطراف شال و. نو مرته مو چې تا ارمان شې په دنیا کې پزړه کې څه ارمان دی؟ د سترګو نه وښکې ولاړې ماته وایي ډاکټر عتیق زما یو ارمان دی پزړه کې، هغه دغه الله جل جلاله ته واسجده وکاو. زه نشم کولای چې خپل تندای الله جل جلاله ته پزمکه باندې کیدم او د خپل خالق عبادت وکم او واسجده ورته وکم. کاش کی ما واسجده کړی وای که به روز د مرشوه هم وای بیا به زه خپه نه وم. نو د خلکو دومره داس ارمانونه دي چې واسجده الله جل جلاله ورته واسه او طاقت نه دی ورکړای، او تبي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي. نن زما په فیسبوک او ټوئیټر کې زما د نن خبره ده چې ای خلکو تاسو د کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو، په دې مو تاسو نه پوهیږو چې د کوم نعمتونه د موږ سره شته، که صحت دی که عافیت دی که نور نعمت دی. د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي، لکه دغه انسان چې د یوې سجدې دپاره دی ارمان کړی او د دې یوې سجدې دپاره ارمان باندې دنیا نه لاړل، د موږ تاسو هم ډېر داسې هغه شیانه چې الله رانه اخیستي دي هغه موږ تاسو په ډېر زیات ورته په هڅه کې چې هغه موږ واخلو، خو موږ نشو کولی چې ځان ته یې راوړو او لاس ته یې راوړو. نو الله وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم، که تاسو د ما تشکري وکوله زما شکریه هم ادا کړه، زما حمد او سلام ادا کړه الله وایي تاسو ته به نعمتونه زیات کړم. نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه ده چې داس انسانانو سره باید موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینه نه کار واخلو، او الله ته دغه یعنی عجز وکړو، دغه زارۍ وکړو چې موږ باندې داسې یو حالت رانه ولي. ډېر زیات داسې انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارهګان پراته دي او دوی نشي خوځېدای، غواړي چې موږ په شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نور خلکو ته مینه ورکړي او خپل دغه څلورو ساعته د خپل کورنۍ سره تیر کړي، د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي، د خپل ټولنې سره تیر کړي. نو دا حق الله ورته دی ورکړای. الله جل جلاله عادل ذات دی، حتما په دې کې د الله جل جلاله اسرار دي. هغه ته نور بدایل ورکوي، چې په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي حتما په آخرت کې هغه لپاره ډېر زیات بدایل. لکه رسول الله په حدیث کې وایي چې د چانه چې د کریمتین په حدیث کې راځي، یعنی سترګې، الله جل جلاله د چانه چې سترګې په دنیا کې خصي وي، نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی. الله جل جلاله ورته په آخرت کې جنت ورته ورکوي. د ګډه ډیر لوی بدله ده په آخرت کې، کله کله په دنیا کې انسان ته بدله نه وي. نو زما هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ګورو، په خپل کلو، په خپل بانډو او په خپل هیواد کې ګورو او په نورو ځای کې، حتی دا د انساني مینې او د همدردۍ نه هر چیرته چې ګورو، باید هغه ته څومره چې موږ کولای شو ورسره همکاري ورسره وکړو، د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکړو، د هغوی څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي هغه د خپل وس مطابق ورته پوره کړو.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې له معلول سره نیک چلند د هر وګړي مسؤلیت دی او باید ورسره وسی. خو یو بل څه غواړم د تاسو نه پوښتنه وکړم، هغه دا چې له بده مرغه په یو شمېر سیمو کې هغه معلول کس ته دغه هغه معلولیت یادیږي، په هغه باندې داسې یو نوم کې ښودل کیږي چې هغه نوم مناسب نه وي، سترګې نه ویني، هغه ته ړوند وایي. دغسې نوم په هغه باندې کېښودل، بیا هغه ته غږ کول، دا څومره د خدای په قهر باندې انسان ککړولی سي؟
د قران کریم کې موږ تاسو یو سورت لرو، همزه ورته وایي. الله جل جلاله وایي چې ویل لكل همزه لمزه. کله کله تاسو مربونی وکوله بد نمونه ورته اخستل کیږي، او کله کله هم اشاره کیږي، مثلا د مصاب ته باندې انسان د الله ورنستر یې خستي څوک باندې ملند وایي، دوه کسان دور باندې چوخ جوړ کړی، هغه اشاره ورته کوي، دلون ته اشاره کوي، وایي داسې. نو الله جل جلاله دې خلکو ته په جهنم کې په ولو یو کنده باندې دوی ته تخفیف او توعید ورکړي، او دا ورته وایي چې ویل لكل همزه تلو مزا. هغه انسانان چې په خلکو باندې ملنډې وایي، هغه که چېرته په اشارو باندې وي او که په اکټونو په فعلونو باندې وي او که چېرته په خبرو باندې وي، او الله جل جلاله تاسو سورۃ حجرات کې د دې نه معنی کړی چې ایه الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم. ای خلکو تاسو د یو ډله د بل ډله باندې ملنډې نه وایي، جوړ انسانان د پړندو باندې ملنډې نه وایي، جوړ انسانان د مثال تک باندې په ګډانو او په شالانو باندې ملنډې نه وایي. کیدای شي دغه انسانان الله تعالی نه وي، ډېر داسې انسانان د مثال تک باندې الله جل جلاله داوی نه سترګې اخیستي، هغوی د قرآن کریم حافظان دي، د هغوی په سینو کې درس پر قرآن کریم دی، او هغه الله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې وایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین ساسو هغه انسانان دي چې هغوی خپل قرآن زده کړی وي او نور خلک ته ورښودلی وي. نو بالعکس دلته خو بیا هغه انسانان چې هغوی جوړ انسانان دي، د هغوی اندامونه جوړ دي، هغوی به معلول دي، هغوی به عقلي، هغه لدي متاسفانه علتونه لري. دغه انسان باید الله نه ویریږي، او دغه انسانان باید د آخرت تر وزنه ویریږي، او د جهنم د کندې نه باید ویریږي، او دغه انسانان د دې نه باید ویریږي چې هسې نه چې دغه ورځ ما باندې رانه شي، زما په کوم اولاد باندې رانه شي، زما د کوم فامیل په کوم عضو باندې رانه شي، نو بیا به خلک ورباندې ملنډې وایي او بیا به زه ورته ګورم.
بله ډاکټر صاحب، موږ په دې باندې تر اوسه پورې خبرې وکړې چې یو معلول کس په خپلې کورنۍ او ټولنې باندې کوم حقونه لري او له ده سره باید څه ډول چلند وسي. اوس راځو د افغانستان معلوله کسانو ته، په اوسني وخت کې چې جمهوریت سقوط کړی او په افغانستان کې وزي طالبان حکومت دی، دوی ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی هغه غوښتنې، هغه ضروریات پوره کړي؟
د دوی د غوښتنو او د ضرورتو د پوره کولو په رابطه باندې موږ تاسو ټول افغانان مسؤلیت لرو. حکومت لومړی مسؤل دی او ملت دویم مسؤل دی. هر څوک چې هر څنګه کولی شي چې د دوی غوښتنې او د دوی ضرورت ورته پوره کړي، نو هغه د دوی د ژوند اساسي ضرورت وي او حتی د دوی تحسیني ضرورت هم دا باید ورته پوره شي. نو په دې کې باید موږ تاسو ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړو. هر څوک چې هر څه کولی شي، هغه که تاجر دی، که بډای دی، که حکومت کې مسؤل دی، او هغه که چېرته رعایت دی، که چېرته د ملت خلک دي، یو بل ټول باید لاس ورته ورکړو. او د دې انسانانو څومره حقوق چې دي، هغه که مادي حقوق دي او که معنوي حقوق دي، باید قانون د دوی نه دفاع وکړي. باید د دوی دغه مالي کوم حقوق چې دي، هغه باید ورته کرسی په احسن او پوهه باید ورته ورکړل شي او تاخير نشي ورسته نشي. او د دوی سره حتی که چیرته بد چلند کیږي، نو هغه انسانان ته باید جزا ورته کړل شي په نظر باندې، ځکه ځینې انسانان چې دي هغوی ته چې جزا ورنکړل شي نو هغوی د الله جل جلاله نه یریږي. نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. رسنۍ د دوی نه باید دفاع وکړي، او حکومت دوی باید حقوق ورته ورکړي، او ملت دوی باندې باید ترحم وکړي، او دوی باید ورته مینه ورکړي. او زموږ تاسو اکثر ورونه خويند چې معلول دي، او متاسفانه د جنگونو په وجه باندې غوي معلول شوی، او هغه به ګناه انسانان دي چې اکثر ګناه نه درلوده، او دغه الله جل جلاله په تقدیر باندې مفترا شوی، او دغه یو مشکل وته رسیدلای. نو هاچ هر څوک دی او په هر سبب باندې چې دوی دا معلولیت رسیدلای، زموږ تاسو جوړ انسانان باندې د دوی د حق جوړیږي چې دوی ټول قانوني او مادي او معنوي حقوق په سلیمه توګه باندې ورته ورکړو.
بله، لکه څنګه چې معلول کسانو خپل شکایتونه وړاندې کړي دي چې دوی ته کوم معاش چې په خاورته تعین سوی ورکول کېده او بل تقاعد دوی اخیسته، ټول ور باندې دلیدلی دي. که څه هم د تقاعد مسله خو د ټولو کسانو اوس نسته، د طالبانو له راتګ وروسته تقاعد څوک نسي اخیستل، نه سپینګیري کسان، نه د شهدا او کورنۍ، او نه هم معلوله کسان. خو معلوله کسانو هم دا شکایت وړاندې کړی ده چې دوی د دولت لخوا اوس هیڅ نه حمایه کیږي، دوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. دا به یو دولت څومره په عذاب باندې ککړ کړي، البته په الهي عذاب باندې.
دې موضوع نه اوس ما ته خپل معلومات نشته چې څه علتونه دي او څه اسباب دي. خو په دې رابطه باندې زموږ تاسو شک نشته چې افغانستان کې زموږ تاسو خاص یو استثنایي وضعیت دی، ځکه هلته رسمي اعتراف نشته په حکومت باندې، او کېدای شي ډېرې ادارې داسې ستونزې ولري. خو که چېرته زما اواز مسؤولین اوري، نو دا کفایت کوي چې هر مسؤول خپل سر په ګریوان باندې چټ کړي، او دا ووایي چې زه به الله جل جلاله سوا ته ورځم، او الله جل جلاله به زه ما نه د دې معیوب او د معلول پوښتنه کوي. دا که چېرته امکانات نه وي، دا خو بله خبره ده. خو چېرته امکانات وي او د دوی حقوق وروسته کیږي او نه ورکول کیږي، نو دا د صحیح خبره نه ده، د صحیح کار نه دی. د دې معیوبو او د معلولو انسانانو په موږ تاسو ټولو باندې حق دی. نو هغه که چېرته حکومت وي او که چېرته ملت وي، نو د دې حق باید ورته ورکړو او د دوی حقوق باید وروسته نه شي.
بله، په عامه توګه کورنیو ته، ټولنې ته، حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق په هکله. که څه هم خپرونه کې موږ تاسو خبرې ورباندې وکړي، خو د نتیجه ګیری په توګه که د خبرې خپل سر راټولې کړو، او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا شي.
د الله جل جلاله رحمت، مینه او مهرباني په سل تقسیم باندې تقسیم شوی. نه نو فساد د الله سره ده، او یو فساد زموږ تاسو په خپل مابین کې خپل اولادونو، کورنۍ او دوستانو ملګرو چې ورته یو فساد ده. زه داسې وایم چې راځئ چې د الله جل جلاله د هغه 99% رحمت او د مهربانۍ او د مینې نه خپل ځان محروم نه کړو. راځئ چې د هغو پروردګار او د خالق او د نیکاو د مدبر په خاطر باندې معلول ته مینه ورکړو، محبت ورته ورکړو، د دوی سره نیکي وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چیرته چې معیوب دی، هغه په کور کې دی او په ګاونډ کې دی، د موږ تاسو داسې وبولو چې دا زموږ ستاسو خپل معلول دی او زموږ ستاسو خپل معیوب دی، او دا توفیق موږ ورته ورنه کړو چې والا د پانکي قریه دی او د بستانکي کورنۍ دی، زه ورسره ارتباط نه لرم نه موږ ټول ورسره من هیڅ انساني ارتباط لرو. هغه انساني مینه ورته ورکړو او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو، ترڅو موږ تاسو د ټولو ستونزو د آسماني او د ځمکني مصیبتونو نه موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه کوم.
دران دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبري وشوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و ډاکټر حیات الله عتیت.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode او په ټویټر کې مو facebook.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خراغلاست وې، ستړی مشي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خوږو اورېدونکو ته او تاسو ټول همکارانو ته سلامونه او درنښت.
په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خپل مرکې ته. استاد، مریض په روغو کسانو باندې یا ناروغ په روغو کسانو باندې څومره حق لري چې د ته پاملرنه وسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده، او ډیره د حقوقي چوکاټ ادانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغه موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده، او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي، منشورونه جوړ شوي دي، ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوي دي، منځته راغلي همدارنګه په ملي سطحه قوانین ورته تصویب شوي دي. خوشبختانه چې د ناروغ حقونو ته پوره توجه شوې ده او کېږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې دې برخې ته توجه شوې ده. دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې، په روغتون باندې څه حقوق لري، په نورو جوړ او سالمو خلکو باندې څه حقوق لري، په لنډه توګه کې ووایو چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسؤلیتونو څخه دي چې یو روغتون د ناروغانو لپاره لري، یا ټول هغه مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې یو روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ، هم په رواني لحاظ، په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا یې حقوق دي، دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه ترسره کړي، ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کوم ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، دی دوی روان ناروغه ده، لدوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
ده روانی ناروغی و عوامل تک وزیر شو، نو ده روانی ناروغی و عامل یا عواملی پا افغانستان کی زیگیدلی دی، ده عوامل منز تراغلی دی او مرود زمان سره ده عوامل رشد کرده یا ریخای غزاوله ده او بالاخره ده دی لامل شوی ده عوامل شوی خلکو تا پا روانی لحاظ بانده ستونز روالاری که روانی ستونز ورطا جوری که پا زنگری تو گه دو امده عامل دیر پا روانی ناروغیو که شامل دی چه هغا یو جگریلی پا افغانستان که دوامدار او بل اقتصادی بحرانون او پا افغانستان که اقتصادی ناخواله ده چه ده انسانانو یا زمونگ ده هوادوال او ایمه چه دو دی پا روانی ناروغیو که دیر معاصر و دو روانی ناروغیو تو چندکی دو لامل وگرزیدل.
روزو دی حال لارو تا لدغسی کسانو سره چه دول برخورد باید وسی؟ دی دوی حق چه ده؟
یو ناروغ حقوق لمړی خو په خپل کورنۍ باندې هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي که خپله مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسېدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چېرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسېدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کېږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کېږي که هغه خصوصي روغتون وي که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهدات دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د یوې جغرافیا کې چې د دغو قوانینو او د دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید دوی قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرح کړي تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یو انساني ټولنه په دغه سې ناروغۍ باندې په دغه سې آفتونو باندې اخته شي، باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ سره بې پروايي کیږي، که په دې خبرې وکړي چې په خپل ناروغ څومره د پام خبره زړه نازک وي، څومره دی غواړي چې د پالنه وسي، او کله د سره بیا بی غوری کیږي، د څومره بده پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري، که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي، چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه، له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي، نو دغسې ناروغیو ته بیا رسېدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کېږي او درملنه یې کېږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې زموږ په هېواد کې صحي بیمه نشته ده، او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول، د طرحې جوړول او همدارنګه د یو واضح تګلوري چې عبارت له قانون څخه ده، د دغسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي، د قانون او د پرنسپونو رامنځته کول دي، د صحي بیمې لپاره چې دې باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته ده. متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېر حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکی او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې دا بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي.
داسې یو اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک داسې فکر وکړه چې دا حالت سبا په ما باندې راتلای سي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمام سي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي چې دا اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې شته دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود و او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې دا په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید دغه ناروغ د درملنې توجه وشي او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نور هم د دوی ناروغي ورسره زیاته نه شي چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کېږي، که د دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کېږي او بالاخره دغه ناروغي ورزیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زیږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کېږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کېږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په اډانه کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي، خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره آسې چلند چې باید وسي نه کېږي وسره. په دې اړه خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي.
د طبابت اخلاق باید وایم چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو په ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نشي، ولې دغه موضوعات یا په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کېږي، دغه مفاهیم ریکیږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو حاصل زده کوي، مثلا په جریان د هم په شکل باندې تدریس شي په پوهنتون زده کړو په ځایونو کې، نو دا به بهتره وي، نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. په هغه ډول چې د ناروغۍ ته باید رسېدنه وشي په کورنیو کې او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ ته، د هغه رواني اړخ ته او معنوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسېدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد چې دا ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحیې باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي او ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه، د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید یو مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځای نه چې یو محصل په جریان د محصلۍ کې د طبابت زده کړې کوي، په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې او دغه اخلاق په هماغه زمان کې ورته تدریس شي.
بله استاد، په آخر کې کراسو دې ته چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نه نیسي؟
مریضان خو هغه خلک دي چې هم په فزیکي لحاظ باندې او هم په رواني لحاظ ګڼي دي، د دوی سره برخورد باید ډېر عاطفي وي، ډېر مهربانه وي، په اخلاقو باندې استوار وي، په مهربانۍ باندې استوار وي او همدارنګه درملنې ته رسېدنه وشي هغه وخت باندې چې باید ترسره شي درملنه، او همدارنګه که روغتون ته ویل کېږي په روغتون کې باید معالج زموږ ډاکټران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنې ته او پر وخت باندې درملنې وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونیول شي نو طبعا چې د ناروغ په منفي تاثیر او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر ولري.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
درندوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.